وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې دا وری چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې
مصر ته رسیدلی نن به اسلامي نړۍ ته وینا وکړي. دغه وینا له پښتو ژباړې سره په مستقیمه توګه او په پښتو او دری ژبو دواړو تر خبرو وروسته د ازادي راډیو په وی پاڼې www.azadiradio.org کې لیدلی شي. ولې د امریکا جمهور رئیس اسلامي نړۍ ته د خبرو لپاره مصر غوره کړی، په دې اړه تحلیلي مطلب لرو. نور مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جرمني د افغانستان د شمالي ولایتونو د سیلاب ځپلو سره د 2 لک یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د تنباکو د استعمال د منع کولو نړیواله ورځ ولمانځله. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما مصر ته ورسید او نن به په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جرمني د شمالي ولایتونو د سیلاب ځپلو سره د 2 لک یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. له دغه وزارت څخه په یو خبري شوی خبر پانه کې راغلي دي چې د دغه مرستو زیاته برخه د تخار، بلخ، بدخشان او کندز ولایتونو اوسیدونکو ته بیله شوې ده. خبر پانه وایي چې د هر ولایت لپاره 50,000 یورو مرسته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د یو شمیر شمالي ولایتونو په دې وروستیو کې په سیلابونو له امله له 100 څخه زیات کسان مړ شوي، په سلګونو کورونه نړیدلي او د یو شمیر سیمو مواصلاتي لارې هم تړل شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن په کابل کې د تنباکو د استعمال د منع کولو نړیواله ورځ ولمانځله. د امیر روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر نادر حیات له ټولو دینو عالمانو او مخابرو څخه وغوښتل چې په سیګریټو او چلمو د روږدي کېدو د مخنیوي په برخه کې له خلکو سره کار وکړي. د افغانستان د وزیرانو شورا هم تر دې د مخه یو مسوبه تصویب کړې وه چې له مخې به ټول دولتي او نه دولتي دفترونو کې د سیګریټو په څکولو بندیز لګول شوی و، خو ویل کېږي چې دغه مسوبه لا تر اوسه هم نه ده پلی شوې. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 100 مترو په اوږدو استنادي دیوال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کونړ ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس انجینر امین الدین بیدار ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغه دیوال په جوړېدلو ټول 88,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت د سیمه ییزو پراختیايي پروګرام یوه برخه ده. د چارواک په وینا دغه دیوال په جوړېدلو سره به د میا کړي په لسګونه کورونه او د 200 جریبه په شاوخوا کې کرنیز ځمکه د کونړ سیند د څپانده کېدو له احتمالي خطره بچ پات شي. د هلمند ولایت د ملکی هوایي ډګر ځغاسلاره یا رنوی پرون ته یو شمیر افغان او بهرنیو لوړ رتبه چارواکو لخوا پرانیستل شو. دغه رنوی د جوړولو کار د امریکا د پراختیايي ادارې یا USAID لخوا څه کم لس میاشتې مخکې پیل شوی و چې په راتلونکي اونۍ کې به ورته د 2 هوایي شرکتونو 19 پروازونه پیل شي. هلمند والی ګلاب منګل د دغې رنوی د پرانیستې پر مهال ویل چې له دې سره به د هلمند ولایت د اوسیدونکو ستونزې هوارې او د سوداګرو په کار کې به هم د پام وړ مثبت بدلون راشي. د هلمند د ملکی هوایي ډګر بنسټ 250 کاله پخوا د امریکا د وخت د سفیر شیډ لخوا ایښودل شوی و. او د امینجان خوسیری صرافی د شرکت راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلی کی. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ وای یورو اویا افغانۍ او 50 پولا، یو سترلنګ پاوند یو اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال 50 افغانۍ او 50 پولا، زر ایرانی تومنه یو 50 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 640 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم سیما او نړۍ د فرشتې جلال زئی سره.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما مصر ته ورسېده او وروسته به له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو د شکول لپاره وینا وکړي. د سپین ماڼۍ سلاکاران وایي د جمهور رئیس اوباما وینا تر ډیره حده د عرب او اسرائیل پر لانجې راڅرخي، خو تر څنګ به په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پر روانو ماموریتونو او همدارس د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون ته د ایران د ورګډولو لپاره د خپل ادارې پر هڅو خبرې وکړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د وینا ته 45 دقیقې وخت په پام کې نیول سوی. جمهور رئیس باراک اوباما د مصر له جمهور رئیس حسن مبارک سره نن په قاهره کې ولیدل. جمهور رئیس اوباما ویلي چې په دې خبرو کې مقابل لوري ته ډاډ ورکړی چې متحد ایالات په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګېدو لپاره د دغه هیواد له هڅو سره ملګری دي. په عین حال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنهای په تهران کې نن خلکو ته په وینا کې ویل په منځني ختیځ کې د امریکا په وړاندې جدي کرکه موجوده ده او یوازې په شعارونو نسی بدلیدلی. د پاکستان په ځوایي هغه څلبېش د کونکي او د شونځي کارکونکو چې وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې برمته کړی و آزاد شول. وسلوالو کسانو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د شونځي د زکونکو په موټرو حمله وکړه او لښته لږه 300 تنه برمته کړل. د برمته سویو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم خو پاوڅ د سه‌شنبه په ورځ هم د اویا تنو د خوشی کولو ادعا کړې وه. دا حمله د څرګند سوي چې آیا دا 300 تنه نن د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خوشی شوي دي او که په سولې ایستول له وسلوالو طالبانو سره د قبایلي مشرانو د خبرو او مذاکرو په نتیجه کې. نن په ایران کې د شیعګانو د ستر مذهبي او سیاسي مشر آیت الله روح الله خمینی شلم تلین ولمنځل سو. خمینی په ایران کې د امریکا په لوی شاهي نظام په وړاندې د اسلامي انقلاب له مؤسسینو څخه و. د تهران په جنوب کې نن د سیاسي مشرانو او حکومتي مقاماتو په ګډون د آیت الله روح الله خمینی زرهاو په لویانو د هغه د یادونې په مراسمو کې برخه واخیسته. آیت الله علي خامنهای چې د روح الله خمینی پر ځای ناستای نن د خلکو د غونډې ته ویل په تیرو څو میاشتو کې د بهرنیو راډیو غانو نشرات د ایران پر انتخاباتو انتقادونه کوي ترڅو د ایران په خلکو کې د مایوسۍ احساس پیدا کړي. آیت الله خامنهای د کومي خاصي راډیوي شبکې نوم نه دی اخیستی. نن په چین کې د تیانامن د خونړۍ پیښې شلمکلې زده او د دې هیواد په تقریبا ټولو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي چې د دې ورځې د یادونې هر ډول مراسمو مخنیوي وسی. په چین کې د بشري حقوقو د حمایت ویټولنې چې مرکز په هانګ کانګ کې دی ویلي چې پولیسو د بشري حقوقو لشتل ژ 15 شپې د تنفعالین په خپل کورونو کې نظربند کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د چین له حکومت غوښتنه وکړه چې د تیانامن په پیښه کې د ټولو وژل سویو او ورکو کسانو د نمونو یو لست خبر کړي. خو چینایي لوري د هیلری کلینټن دا خبرې په خپل کورونو چارو کې جدي لاسوهنه بللې ده. د شمالي کوریا یو بیړنۍ د جنوبي کوریا او بوتا وشتي وا خو د جنوبي کوریا د امنیتي ځواکونو تر لفظي خبرداري ورسته برته پښه اسوا. د جنوبي کوریا خبري اژانس یونهاب د دې هیواد د ګډو قواو د لوی درستیز په حواله خبر ورکوي چې دا کشته جنوبي لوري ته د دواړو ټاپوګانو ترمنځ پر سرحد وشتي وا خو د مقابل لوري د بحري قواو تر خبرداري ورسته ژر پښه اسوا. د یو بل خبر لمخې نن په شمالي کوریا کې د هغو دوو امریکایي خبريالانو محاکمه ترسره کیږي چې د مارچ په میاشت کې نیول سوي دي. ایونا لی او لارا لینګ د یو امریکایي تلویزیون خبريالانه دي چې د چین او شمالي کوریا ترمنځ په سرحد کې د شمالي سرحدي ساتونکو لخوا نیول سوي وي. د دوی د محاکمه په اړه ډیر جزئیات نه دي خبر سوي.
دا ازادي رادیو ده. پرونه خبرونه کې اوریدل د امریکا جمهور رئیس چې مصر ته رسیدلی نن با اسلامي نړۍ ته وینا وکړي. دغه وینا له ژباړې سره په مستقیمه توګه له ازادي راډیو څخه اوریدل شي. ولې د امریکا جمهور رئیس اسلامي نړۍ ته د خبرو لپاره مصر غوره کړي په دې اړه تحلیلي مطلب لرو. په ننګرهار کې خبريالانو د کلید راډیو د خبريال د سمدستي خلاصون غوښتنه کړې. په خبرونه کې همدا شان د هم اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ځنګړي استازي د صوبه سرحد په مردان کې د کتنې پر مهال خلکو سره د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د مصر په مرکز قاهره کې نن د نړۍ مسلمانانو ته وینا کوي. د دې وینا خبره د روان میلادي کال په پیل کې هغه وخت خبره شو چې کله باراک اوباما د جمهوری ریاست د لوړې مراسم ترسره کړل. ولسمشر اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال هم ویل چې د لویدیز او اسلامي نړۍ ترمنځ باید سوء تفاهم لرې شي او د متقابل احترام پر بنسټ به اړیکې ساتو. باراک اوباما د دې ژمنې د ترسره کولو لپاره د جمهوری جمهوری ریاست لپیلا ترننه ده هڅې پیل کړي دي چې د ګوانتنامو زندان وتړي. د عراق له حکومت سره موافقه کړي چې د 2003 کال تر پایه به خپل ګڼ پوځیان له دې هېواده باسي. د افغانستان او پاکستان لپاره یې بیا نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او د منځني ختیځ د سولې د پروګرام لپاره یې خپل ځانګړی استازی معرفي کړی دی. باراک اوباما پرون په عربستان کې د دغه هېواد له پاچا سره وکتل او نن یې په قاهره کې د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره خبرې وکړې. د مصر له جمهور رئیس حسنی مبارک سره د باراک اوباما د لیدنې کتنې په اړه احمد شیبر ریپورت اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اسلامي امت ته د خپلې وینا تر اورولو مخکې په قاهره کې د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره وکتل. باراک اوباما له سعودي عربستان مصر ته ولاړ او پرونی د عربستان له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز سره پر ریاض کې خبري وکړې. په قاهره کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې باراک اوباما له حسنی مبارک سره د منځني ختیځ پر روان وضعیت وغږېده. د دې خبرو اترو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل: موږ د اسرائیل او فلسطینیانو پر مسلې خبري وکړې. دا موضوع مو وڅېړله چې څنګه کولای شو د سیمې د خلکو د سولې او بریالیتوب لپاره غوره لار انتخاب کړو. له حسنی مبارک سره د خبرو پر مهال باراک اوباما ژمنه وکړه چې له دوستو هیوادونو سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. د وویل ما له حسنی مبارک سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې امریکا تعهد کړی دی چې له خپلو متحدو هیوادو سره به په سیمه کې همکاري ته دوام ورکوي څو خلک خپلو هیلو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما د قاهرې په پوهنتون کې یو شمېر اسلامي علماو، د مصر ځینو سیاسي مشرانو، د پارلمان غړیو او محصلینو ته وینا وکړي. د رپورټونو له مخې د قاهرې پوهنتون د کنفرانسونو په تالار کې به تر 2500 ډېر کسان راټول شي چې په دوی کې د مصر د حاکم ګوند اپوزیسیون غړي او لستنه د اخوان المسلمین د ګوند مشران هم شامل دي. باراک اوباما به په قاهره کې د سلطان حسن جماعت هم ورشي.
په قاهره کې مو د مصر له ولسمشر سره د جمهور رئیس باراک اوباما د لیدنې کتنې په اړه ریپورت واورېدو. ویل کېږي چې تر یو ساعت په لنډ وخت کې بعد امریکا ولسمشر اسلامي نړۍ ته د قاهره له پوهنتون څخه وینا وکړي. کله چې دا وینا پیل شوه موږ به په مستقیم ډول تاسو ته دغه وینا له ژباړې سره خبره کړو او له قاهره او له کابل به د سیاسي څیړونکو نظریات د دې وینا په اړه له تاسو سره شریک کړو. خو جمهور رئیس اوباما اسلامي نړۍ ته د خپلې وینا لپاره ولې قاهره انتخاب کړي؟ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لکه څنګه مو چې واوریدل نن اسلامي نړۍ ته خپل وینا اوري. سپینې ماڼۍ دا د نړۍ مسلمانانو ته ډیره مهمه وینا بللې ده. اوباما د خپل وینا لپاره د عربي د عربو د لوی خار او د اسلامي زده کړو او کلتور مرکز قاهره په انتخابولو سره ډیر خلک حیران کړي دي. د ازادي راډیو خبریالې هیدر مایر همدا موضوع چې ولې اوباما د جمهور رئیس په توګه د خپل کار په لومړیو کې د خپلې یوې مهمې وینا لپاره قاهره انتخاب کړي څېړلې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ د اوباما دا وینا له اسلامي نړۍ سره د اړیکو لپاره ډېره مهمه بللې ده. اوباما له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره تر دې وړاندې د جمهور رئیس په توګه خپله لومړنۍ مرکه له یو عربي ټلویزیون سره کړې وه او پر دې سربېره ایرانیانو ته د نوروز په مناسبت د مبارکۍ پیغام ورکړی و او د ترکیې پارلمان ته هم وینا کړې وه. اوباما چې هڅه کوي له اسلامي نړۍ سره د متحده ایالاتو کمزوري شوې اړیکې بېرته پیاوړې کړي، دغه هر یو فرصت څخه ګټه پورته کړي او د روغې جوړې او درناوي پر اصل ټینګار کړی دی. د اسپینې ماڼۍ په حواله اوباما به په قاهره کې په خپله وینا کې له اسلامي نړۍ سره د دوه اړخیزو ګټو او د متقابل احترام پر اساس د اړیکو د ښه کېدو لپاره خپلې ژمنې په ډاګه کړي او هم به خپل نظریات چې په څه ډول کېدی شي متحده ایالات او اسلامي هیوادونه هغه اختلافات له منځه یوسي چې دواړه سره جلا کړي دي بیان کړي. پوښتنه دا ده چې اوباما د دې وینا لپاره ولې قاهره انتخاب کړي. د اسپین مانی چارواکو تیره اونۍ په یو خبري کانفرنس کې هڅه وکړه چې دغه پوښتنه ځواب کړي او ویل مصر د امریکا د متحده ایالاتو له اوږدې مودې راهیسې ستراتیژیکي متحد، د عربي او اسلامي نړۍ یو مهم هیواد او په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو یو مهم لوبغاړی دی. له بل پلوه د مصر د نفوسو اکثریت ځوانان دي او اوباما غواړي هغوی ته مستقیم خطاب وکړي. اوباما دا وینا د قاهرې د هغه پوهنتون په انګړ کې کوي چې د ډیموکراسۍ پلوه محصلینو د مظاهرو صحنه وه او د عربو یوه لیبراله تحصیلي مؤسسه بلل کیږي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی نجیب محفوظ هم له همدې پوهنتون څخه فارغ شوی دی. خو د خپلې وینا لپاره په دې انتخاب سره اوباما له ځینو ستونزو سره هم مخامخ دی. دې ټکي ته په پام سره چې عرب د نړۍ د مسلمانانو په سلو کې یوازې څه کم 15 تشکیلوي، دا خطر موجود دی چې د هغه وینا ښایي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مخاطب نه وي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې د عربو د سیاسي چارو او د امریکا د سیاستونو کارپوه میچل دینوی د دې هدف لپاره یو بشپړ یا مشخص ځای موجود نه و، خو د دې په نظر قاهره یو منطقي انتخاب دی. دا وایي زما په عقیده د اوباما اداره تر اوسه په منځني ختیځ کې له خپل رول څخه ډېره راضي او هیله منه ده، او قاهره هم یو ښه انتخاب دی. زه فکر کوم دا ښکاره ده او له هغه څخه هدف هم دا دی چې وښي جمهور رئیس د منځني ختیځ له کوم سره علاقه لري او غواړي دلته وینا وکړي. په بله معنا هغه مستقیما تر ټولو مشکله مسله راخلي او نه غواړي دوی په اوبو لاهو کړي. زما په نظر که هغه د دې وینا لپاره له عربي نړۍ بهر بل ځای انتخاب کړی وای، نو هغه به داسې انګېرل شوی وای چې ده د وتلو ساده لار انتخاب کړی ده.
د
مصر د سیاسي چارو کارپوه امر حوزوي چې د قاهرې په پوهنتون کې د استاد په توګه دنده ترسره کړې او د عربي متبرو الحیات او المصري اليوم رسپانو لپاره لیکنې کوي وایي اوباما قاهره د دې لپاره انتخاب کړې چې هغه ته دا فرصت ورکوي چې نه یوازې مسلمانانو سره د امریکا د اړیکو په اړه وینا وکړي، بلکې په سیمه کې د ډیرو رژیمونو د سیاسي فشارونو او امنیتي مسایلو په اړه هم خپل نظریات څرګند کړي. حمزوی وای قاهرې ته د اوباما پاسته ولو سره واشنگتن غواړي دا پیغام ورکړي چې هغو مسایلو لکه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ، د عراق راتلونکي، د ایران اټومي پروګرام او د تروریزم پراختیا ته لومړیتوب ورکوي. نوموړی د نورو پیغامونو یادونه هم کوي او وای دا د اعتدال لپاره انتخاب دی. مصر ته په تګ سره په حقیقت کې امریکا څرګند پیغام ورکوي چې سیمې ته لومړیتوب ورکوي. کله چې د عربو نقشې ته نظر اچوي، امریکا د متدلو او غیر متدلو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو له نقشو سره مخامخ ده، او دا واضح ده چې د قاهرې په انتخابولو سره امریکا اعتدال متدلو رژیمونو ته ترجیح ورکوي. طبعا دا واضح ده چې مصر د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو په برخو کې ډېرې نیمګړتیاوي لري، خو په عمومي ډول دا یو متدل هیواد دی چې رژیم په تدریجي ډول د اصلاحاتو د راوستو او سولې ژمنه
کوي.
د ډیموکراسۍ او د بشري حقوقو په برخو کې دغه نیمګړتیاو چې حمزوی ورته اشاره وکړه داسې ګنګوسې راپورته کړي چې آیا اوباما به په دې حکله د امریکا اندېښنې مصري مستبد مشر حسن مبارک ته څرګندې کړي کنه. مبارک چې تر اوسه پر مصر 28 کاله واکمنۍ چلولې، د لومړي ځل لپاره څلور کاله وړاندې مستقیمو انتخاباتو ته اجازه ورکړه. دغه نوي مقررات پر هغوی چې غواړي ځان د جمهوریت ریاست لپاره کاندید کړي ډېر محدودیتونه لګوي، او د مصر حکومت هم د اپوزیسیون په ځپلو کې اوږده سابقه لري. خو په هر صورت اوباما له دې وینا د مخه د سیشن بې په ورځ له یوې برتانوي شبکې سره د مرکې په ترڅ کې
وویل
زه هیله منم چې وکولای شم له اسلامي نړۍ سره د یو ډیالوګ او د خبرو پړاو پرانیزم. دا ځکه چې زما په عقیده په اوس وخت کې د هغوی ترمنځ چې فکر کوي اسلام له عصري ژوند سره جوړ نه راځي، او هغوی چې په دې عقیده دي چې اسلام تل د پرمختګونو خواتر خوا حرکت کړی، یوه حقیقي مبارزه روانه.
په داسې حال کې چې ښاغلی اوباما نن اسلامي نړۍ ته وینا کوي او مسلمانانو ته د امریکا د دوستۍ لاس اوږدوي، د امریکا جمهور رئیس په پام کې لري چې د لاتین امریکا د هیوادونو سره د امریکا پر اړیکو هم له سره غور وکړي. په دې اړه تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اورئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو په ویب سټ کې هم کولای شئ د ازادي رادیو لالارې د خبرو شو مطالبه متنونه ولولئ، او یا هم ازادي رادیو واوري. د ازادي رادیو پته په یاد ولرئ: www.azadiradio.org. د شلمې پیړۍ په زیاتو کلونو کې د لاتینې امریکا په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي دا و چې هلته د کمونیزم په ضد مقاومت وکړي او د هغو رژیمونو ملاتړ کاوه چې کمونیستان نه وو. حتی امریکا د لاتینې امریکا په هیوادونو کې د ځینو خی اړخو رژیمونو ملاتړ هم کړی. په تیرو 50 کلونو کې واشنگتن داسې پالیسي تعقیب کړي چې مارکسیسته کیوبا ګوښه کړي، خو د مهال د جمهور رئیس باراک اوباما اداره چمتو شوي چې له هوانا سره خبرې بیرته پیل کړي او کیوبایي مهاجرو ته په امریکا کې د مهاجرت اسانتیاوې برابرې کړي، او دغه راز به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمې پوستي خدمتونه هم بیرته فعال شي. جمهور رئیس اوباما د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن السلوادور ته واستوله ترڅو په دې هیواد کې د کین اړخي جمهور رئیس د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. په دې اړه به د ازادي رادیو ریپورت له جنقه الکوزي څخه واورو.
د تیر اپریل میاشت کې په ترینیداد او توباګو کې د امریکا په مشرۍ غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په ډاګه کړ چې له کیوبا سره د خپل هیواد د پالیسۍ نوي کولو ته لیواله ده.
hasn't worked the way we
کومه پالیسي چې موږ په تیرو 50 کلونو کې درلوده زموږ له غوښتنې سره سم کار نه دی ورکړی. د کوبا خلک آزاد نه دي. دا د کوبا په وړاندې زموږ د پالیسي مقناطیس او د شمال ستوری دی.
راجر نوریګا چې د جمهور رئیس جورج دبليو بش په ادارې کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د لاتینی امریکا د چارو معین وای د جمهور رئیس اوباما دا خبره په ځای نه ده. نوریګا ازادي راډیو سره مرکه کې ویل د فیدل کاسترو او راول کاسترو تر مشرتابه لاندې د کیوبا حکومت هیڅ کله هم له بشري حقوقو څخه په سرغړونو مسؤل نه دی بلل شوی. د ده په نظر که چیرې د امریکا په بر اعظم کې نورو هیوادونو په کلکه په هوانا باندې فشار اچولی وای نو حکومت به حتما د مسؤلیت په اساس چلند کړی وای. نوریګا وای د لاتینې امریکې په وړاندې د جمهور رئیس باراک اوباما دا نوې پالیسي د نیمې قارې ته د اړیکو د فصل د بدلون یوه اشاره ده، خو کیوبایانو تل امریکا مایوسه کړې ده. له کیوبا سره د امریکا د نوې ادارې اړیکې به هم کومه د نظر وړ مهمه نتیجه ورنه کړي. په واشنګټن کې د سول انسټیټیوټ کې د نړیوال سیاست او حکومتي چارو د څانګې مرستیال توماس کاروتورز وایي دا لا نه ده څرګنده چې د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا اړیکې به کوم سرحد ته ورسیږي، او دا ځکه دا په دې پورې اړه لري چې مقابل لوری څه ډول عکس العمل ښیي. د ده په باور لاتینې امریکا سره د واشنگټن اړیکې یو نوی ګټور پیل دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس په پام کې لري چې د لاتینې امریکا د هیوادونو سره د امریکا پر اړیکو له سره غور وکړي. هغه چې اوس په مصر کې ډیر ژر به اسلامي نړۍ ته وینا وکړي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما خبرې او د هغه وینا په مستقیمه توګه د ازادي راډیو للارې اوریدل شي. البته په مستقیمه توګه د دغې وینا ژباړه اوري. همداشان کولی شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې www.azadiradio.org کې د هغه د وینا متن په پښتو او دری ژبو وروسته تر وینا یې پیدا کړئ او ویل ولې. د امریکا جمهور رئیس د خپل کار په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک د پنځم به پورس په پاکستان کې د مردان د سیمې له کډوالو سره خبرې وکړي. هغه د خلکو شکایتونه او ستونزې واوریدلې. ژمنه یې وکړه چې د خلکو سره به مرسته وکړي. ل پیښور د ازادي رادیو خبريالې په اړه ریپورت راکوي.
د سوابۍ د شمنستور او د مردان د شیخ شهزاد کیمپ څخه د لیدنې پر مهال ریچارډ هولبروک کډوالو ته ډاډګیرنه ورکړه چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه د دوی د ستونزو د هواري لپاره پوره پوره هڅه کوي. هغه ویل د سواد، دیر او بونیر د تصفیه شوو سیمو د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره به د پاکستان حکومت ډیر زر کار پیل کړي. د دواړو یادو شو کمپونو کډوالو امریکایي مقام ته خپل ستونزي ورسولې او د مرستو غوښتنه وکړه. هولبروک کډوالو ته ویل د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکا ولس په دې سخته غړی کې ستاسو ملګری دي. نو موري زیاته کړه طالبان او القاعده د خلکو د بیکوره کولو مسول دي، خو زه پوهیږم چې ډیر خلک د امریکا متحده ایالات هم ګرم ګڼي. د ځکه چې د اف ام د رادیوګانو د لارې د امریکا په اړه ډیر منفي پروپاګند کیږي. هولبروک ویل بیځای شوي کډوال نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه چې د یو خونړۍ چاپیرچل نه خوندي سیمو ته په ډیرو سختو شرایطو کې راوتلي. نوموړي کډوالو ته ویل تاسو ته د معلومه وي چې د پاکستان سره د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د شو مرستو نیمایي نه زیاته د امریکا د حکومت لخوا ترسره شوې. همدا خبره د امریکا سفیر میرمن ان ډبلیو پیټرسن هم وکړه. هغې هالبروک د مردان او سوابۍ په سفر کې بدرګه کاوه.
تر اوسه چې د کډوالو سره څومره مرستې شوي نیمایي نه زیاتې زموږ لخوا شوي. د امریکا حکومت په تیرو دریو اونیو کې 115 میلیونه ډالره کومک د پاکستان سره کړی. موږ د یو این ایچ سی آر او د نورو خیریه ادارو مرستې هم پاکستان ته راجلبې کړي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپو او د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په دې سختو شرایطو کې د پاکستان سره د امریکا مرستې ارزښتناکې دي. خو د هولبروک دای دا چې د امریکا عمره مرستې د اسلامي هیوادونو تنظیم هم د پاکستان سره نه دي کړي مناسبه خبره نه ده، ځکه چې دې سره د پاکستان او اسلامي نړۍ ترمنځ ټکر واقع کیږي. ډاکټر مروت د ریچارډ هولبروک د دې ادعا په اړه چې د سوات او ملاکنډ د خلکو د بې ځای کېدو مسؤلیت د القاعده او طالبانو په غاړه دی، د ازادي راډیو ته داسې ویل.
داری په خپل ځای باندې ذمہوار دي، امریکای خپل ذمہوار دي، طالبانو خپل باندې ذمہوار دي، مرکزی حکومت د پاکستان لا د انټيليجنس ادارې دا هم ذمہوار دي، ځکه چې دا طالبان لا القاعده لا کوم خلک چې د لختر جوړول کوم خلک راتل سواد تکم دا شی ونه چې کوم په نتیجه کې دومره خلک به کور شو او دا جګړه ورنه جوړ شو، او کوم چې مطالبه کول چې را موږ د شریعت نظام غوړو ا کسان ټول چې کوم دي دینه ناخبری هغه چې دا دینه ناخبری په دور حدا پورې دی امریکای لا د پاکستان انټيليجنس ادارو د خپل باندې یو ما خلک مجرمانه فعل دي، ځکه چې دا په کار وځي دوی ته پته وي چې دا څومره کسان دي، مشرانه معلوم وو، مطلب د دې ځنګ او ټیکانې د دې سپلای لاین، مطلب دې ته سپلای لکه منه کیږي دوی ته د دومره ګاډي دومره موټرې دومره ډاکټرونو لپاره تل لکه منه راځي، دوی خوراکي مواد لکه منه ورته راځي، دا شونه دوی ته مخکې نه کنټرول کول په کار و، دا څو کال راځي دا شی شروع دي چې دا جوړېدو هو دشته چې تاسو وجه ورنکړه دې د پاره سو وایم چې دا ټول باندې سیماواري یو شان ترازی
خو ځین نور بیا په دې نظر دی چې ریچارډ هولبروک د پاکستان سره د مرستو د پاره د نړیوالو د پام درا ګرځولو لپاره دا ډول بیان ورکړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په صوبه سرحد کې له بې ځایه شوو سره کتلي دي او د مردان په سیمه کې له خلکو سره د مرستو ژمنه کړې. بلخوا د افغانستان او پاکستان پر ګډو سرحدونو د پرتو امریکایي عسکرو نوي قومندان بیا ژمنه کړې چې پر دغه سیمه به د هوایي ځواکونو د حملو پر وخت له ډېر احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې دا یو دوامداره موضوع ګرځېدلې او په دې ډول حملو کې ملکي وګړو ته زیان رسیږي.
تورن جنرال کارتیس کاپاروتی د افغانستان په ختیځ په 14 ولایتونو کې د امریکایي قواوو قومانده له تورن جنرال جفری شلوزر څخه واخیستله. جنرال شلوزر تیری 15 میاشتې په افغانستان کې تیر کړې وه. په ختیځو ولایتونو کې د امریکایي قواوو نوی قومندان تورن جنرال سکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وینا وکړه. لومړی پوښتنه چې د نوموړي جنرال څخه وسوه د عملیاتو پر وخت ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې مسأله وه. شاغلی سکاپاروتی په دې اړه وویل، موږ پر دې موضوع ډېر غور کوو چې په ډېر دقت او احتیاط سره له هوایي قواو څخه کار واخیستل سي. نوموړي جنرال زیاته کړه، موږ دلته د افغانانو د امنیت ساتلو لپاره راغلي یو، موږ غواړو چې پوځي عملیات د هوایي څارنې په مرسته ترسره سي. موږ په هغو ځایونو کې هوایي عملیات کوو چې اړتیا وي، چې خپل پوځ وساتو او خپل ماموریت پای ته ورسوو، خو موږ به د خپل عملیات پر وخت له ډېر احتیاط څخه کار واخلو. د امریکایي بل پوځي مقام چې د نوم له ښودلې یې ډډه وکړه، د چهارشنبې په ورځ وویل، د امریکایي پوځ د هوایي عملیاتو پر وخت د مقرراتو د نه عملي کولو په نتیجه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. هغه د فراه په ولایت کې د تیرې میاشتې عملیاتو ته اشاره وکړه چې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښتله. افغان مقامات وایي چې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په عملیاتو کې 130 ملکي وګړي وژل شوي دي، خو امریکایي پوځي مقامات بیا دغه رقم ډېر لږ ښيي. دوی وایي چې د شواهدو له مخې په دغه عملیاتو کې یوازې 30 ولسي خلک او 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکي فیلیپس الاستون بیا وایي چې 13 میاشت د بالابلوک په ولسوالۍ کې امریکایي عملیاتو کې د وژل شوي کسانو 2/3 برخه ملکي وګړي وو. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر پخواني جنرال کارل اکنبری چې 3 یې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی، د چهارشنبې په ورځ وویل، دا به ډېر مشکل وي چې په راتلونکي جګړې کې د عملیاتو پر وخت ملکي وګړو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. هغه دا خبرې په لشکرګاه کې د ملکي هوایي ډګر د پرانیستلو پر وخت وکړې.
فراه هیواد وچې د ملکي مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره د یو لوړ رتبه امریکایي مقام او قومندان د څرګندونو په اړه معلومات راکړل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې خبريالانو په خوست کې د کلید رادیو د خبريال نیول وغندل. دوی له ائتلافي ځواکونو او افغان مسولینو د یاد شوی خبريال د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ائتلافي ځواکونو ولې وړمشپه د خبريال نیولې دي. د بسرحده خبريالانو ټولنې هم د کلید رادیو د خبريال نیول غندلې دي. دا خبريال د دوشنبه په شپه په خوست کې لخپل دوورونو سره د ائتلافي ځواکونو لخوا په خپل کور کې ونیول شو. د بسرحده خبريالانو ټولنه وایي چې بهرنی ځواکونه به باید سمدستي د دې خبریال د نیولو دلیل روښانه کړي. په دې اړه تفصیل له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو خبریالانو د یوې احتجاجي غونډې په کولو په خوست کې د کلید راډیو د نیول شوي خبریال د ژر ازادولو غوښتنه وکړه. نوراجان بهیر په خوست کې د کلید راډیو خبریال وړ مشپای تلافي ځواکونو په نامعلومه دلایلو نیولی. په ننګرهار کې د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمحید هاشمي وویل
د ختیځو ولایتونو د ژورنالستانو ټولنې او په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالستانو د دفاع کمیټه د خوست په ولایت کې د کلید ګروپ د راډیو د خبریال نوراجان بهیر نیونه پکلاکا غندی او داسې الفاظ نه لري چې په سخت الفاظ باندې دغه غنیونه وغندي. متاسفانه په تیر وو کلونو کې د ائتلاف لخوانه د ناټو لخوانه چې ژورنالستانو سره کوم ډول برخورد کیږي هغه برخورد ژورنالستانو ته د قبول وړ نه دی. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مشرتابه نه د ژورنالستانو د ننګ او ملاتړ کمیټو نه پکلاکا غوښتنه کوو، د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتنه کوو چې غوی د ژورنالستانو حقوق او ژوند تضمین کړي. د ائتلافي ځواکونو له مشرانو نو غوښتنه کوي چې نوراجان بهیر یو پیژندل شوی ژورنالیست دی، هغه هیڅ کله امکان نه لري چې مخالفینو سره د هغه اړیکې ولري یا د مخالفینو سره د همکاري په تور باندې ونیول شي. هغه د زر تر زر راخوشي کی او ائتلافي ځواکونه دی په مجموع کې د ټولو ژورنالیستانو نه بخنه وغواړي.
دونی مې بجې دي فرشته جلالزی استډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جرمني د افغانستان له شمالي په شمالي ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د 200,000 یورو مرسته اعلان کړي. د افغانستان په ختیځو سیمو کې خبريالانو په خوست کې د سیمایزي رادیو کلید د خبريال نیول کېدل وغندل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما مصر ته ورسېد او وروسته به له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو د ښه کولو په مقصد وینا وکړي. د پاکستان پوځ وايي هغه څلورز د کونکي او د شوونځي کارکونکو چې وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې برمته کړی و آزاد شول. نن په ایران کې د شیعګانو د ستر مذهبي او سیاسي مشر آیت الله روح الله خمینی شلم تلین ولمنځل شو. نن په چین کې د تیانامن د خونړۍ پیښې شلمه کلیزه ده او د دې هیواد په ټولو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي چې د دې ورځې د یادونې د هر ډول مراسمو مخنیوي وسی. او نن په شمالي کوریا کې د هغو دوو امریکایي خبريالانو محاکمه ترسره کیږي چې د مارچ په میاشت کې د چین او شمالي کوریا ترمنځ په ګډ سرحد کې شمالي ځواکونه نیول دي.
لکه څنګه چې مو په خبر کې هم واوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسلامي نړۍ ته د قاهرې له پانتون څخه وینا کوي. کله چې دا وینا پیل شوه موږ به په مستقیم ډول تاسو ته دغه وینا لژباړې سره خبره کړو او له قاهرې او کابل به د سیاسي څیړونکو نظریات د دې وینا په اړه له تاسو سره شریک کړو. خو اوس په روانه خبرونه کې راپورونه د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې دوی د امریکا سفارت ته یو لیک استولې دی او په ګوانتنامو کې د یو افغان ماشوم د خلاصون غوښتنه کړې ده. دغه ماشوم چې محمد جواد نومیږي له تیرو شپږ نیمو کلونو راهیسې په دې تور چې په امریکایي ځواکونو یې د لاسي بم په یوې حملې کې لاس درلوده په زندان کې دی. د دې موضوع نور حل له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ مرسیال وایي چې دوی د محمد جواد د قضیې په اړه څېړنې پیل کړې او په کابل کې د امریکا له سفارت نه غوښتل چې د ګوانتانامو له زندان څخه د دغه افغان ماشوم په خلاصون کې مرسته وکړي. محمد جواد په 2002 میلادي کال کې په کابل کې په امریکایي ځواکونو د لاسي بم په یوه حمله کې د ښکېلتیا په تور نیول شوی او اوس په ګوانتانامو کې دی. فضل احمد فقیرزاده چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل چې دوی به د دې مسلې له روښانه کېدو وروسته په افغانستان کې د نافذه قوانینو پر بنسټ چلن وکړي. موږ د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ته یو لیک استولی او له هغوی نه مو په دې اړه توضیحات غوښتي دي. که چیرې په رښتیا هم دوی داسې کوم ماشوم ګوانتانامو ته استولی وي، نو د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ باید د هغه مسله وڅېړل شي. موږ له هغوی نه معلومات غوښتي دي خو تر اوسه ځواب نه دی راغلی. او که چیرې موږ ته معلومات واستول شي او یا هم هغه بیرته هیواد ته واستول شي، نو د قانون له مخې به ورسره چلند وکړو. د محمد جواد امریکایي مدافع وکیل وایي چې د 2002 میلادي کال کې په کابل کې د لاهورې دروازې په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او وروسته بیا امریکایانو ته سپارل شوی. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې محمد جواد د یو کال لپاره د بګرام د هوایي ډګر په زندان کې ساتل شوی او وروسته بیا ګوانتانامو ته استول شوی چې لا هم هلته ساتل کېږي. ښاغلی فقیري د ماشومانو د تخلفاتو د قانون 15 مادې ته په اشاره چې په کې له 12 کلونو څخه کم عمره ماشومان هیڅ ډول جزایي مسؤلیت نه لري د محمد جواد نیول غیر قانوني وبلل او ویول
اطفال خدري جرائم عليه امنيت
د هوا د کورني او بهرني امنيت په وړاندې په جرائم کې ماشومان ډېر کم خکیل دي او موږ هم ورسره د همدې قانون پرانا کې چلن کوو. هغه کسان چې عمرونه له 12 کلونو څخه کم دي هغه هیڅ ډول جزایي مسؤلیت نه لري او هغه کسان چې عمرونه 12 او یا 14 کال وي هغه د محکمې په سپارښتنه د تربیه لپاره د هغه کورنۍ ته سپارو او هغه کسان چې عمرونه 18 کال وي هغه به مجازات کیږي. د محمد جواد مسله رسله هغه پر رسنیو کې توده شو چې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه د هغه نیول وغندل او د هغه د جر تر جره د بیرته خوشي کول غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هم د هغه نیول د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف عمل بلل ده.
په افغانستان کې د تنباکو د بندولو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي پر داسې یو قانون کار کوي چې په عامه ځایونو لکه دفترونو د خلکو په ګڼي ګوڼي او روغتونونو کې د سګریټو څکول محدود کړي. په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د سګریټو د څکولو له کبله مري چې په افغانستان کې هم د سګریټو د څکولو له کبله ځینې کسان له خپل ژوند سره مخه کوي. په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي لا هم په عامو ځایونو کې د سګریټ څکول نه دي کم شوي، پر داسې یو قانون کار کوي چې په عامو ځایونو لکه دفترونو، روغتونونو او هوایي ډګرونو کې د سګریټ څکول محدود کړي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال نادری حیات برهانی د تنباکو د مخنیوي نړیوال ورځې د لمانځنی غونډې ته وویل وزارت یې پر دې نوي قانون کار پیل کړی دی او کوشش کوي د مجازات سیستم هم پکې ځای کړي. موږ غواړو پر دې نوي قانون دغه راز پر ملي پلان او پرمختیایي ستراتیژي باندې کار وکړو. د مجازاتو سیستم به هم په دې نوي قانون کې ځای سي. تر اوسه خو یوازې لارښوونه ده. د قوانینو او مقرراتو په نهایي کېدو سره به وکړی سو د مجازاتو له سیستم څخه هم کار واخلو. د امر روغتیا وزارت هیله مند دی چې د دې قانون په نافذېدو سره به په افغانستان کې د سګریټ څکول او د سګریټو څکول له کبله د مړینې کچه کمه شي. په نړۍ کې هر کال د سګریټو څکول تر 1 میلیارد زیات کسان وژني. د سګریټو څکول یوازې په پاکستان کې د کاله 115,000 کسان مړ کوي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې هم 1 میلیون کسان په بیلابیلو نشو وخت دي، خو دقیق سروې نه لري چې معلومه کړي په دې هیواد کې هر کال د سګریټو څکول د څومره کسانو ژوند اخلي. دغه وزارت وایي له 3 کلونو راهیسې کوشش کوي په دولتي ادارو، نورو عامه ځایونو او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د سګریټو او نورو نشه یي موادو کارول محدود کړي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وویل له 1 کال راهیسې د افغانستان په زورو ښوونځیو کې د سګریټو د څکولو د زیانونو په اړه ښوونکو او زده کوونکو ته بیلابیل معلومات ورکړي دي. سره له دې چې افغانستان د تنباکو د مخنیوي نړیوال کنوانسیون په رسمي ډول لاسلیک کړي چې د ملي شورا تایید هم ورسره وخو، اوس هم په دې هیواد کې زیات خلک سګریټ څکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د تنباکو د استعمال د مخنیوي لپاره به پر نوو پالیسیو کار وکړي او په عامه ځایونو کې به هڅه وکړي چې خلک د سګریټو له څکولو منع کړي. بل خوا د ننګرهار د روغتیا ریاست ډېر اندازه هغه درمل چې موده یې پوره شوې وه یا په اصطلاح تاریخ یې تیر شوی وو سوځولې دي. مسؤلین وایي چې 100 ټنه درمل یې له بیلابیلو درملتونونو څخه راټول کړي او د پنجشنبې په ورځ یې د خلکو په وړاندې اور ورته کړ. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور معلومات راکوي.
د ننګرهار روغتیا ریاست لستنه بي کیفیت تاریخ تیری درمل وسوځول. د ننګرهار د سیاحتي عمي رئیس ډاکټر اجمل پردیس د پنځشنبه په ورځ د درملو د سیزلو په وخت وویل د جلال آباد او شاوخوا سیمو له وسو بابا درملتونونو او د درملو له اونده پلورنځیو نه دا درمل راټول کړي وو. د وویل
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د خپل فعالیتونو په لړۍ کې یو ځل بیا د وسو نه زیات درملتونونه چې په ننګرهار کې دي او قاچاقي درمل، بي کیفیت درمل، تاریخ تیر درمل او د زنو موسساتو نادرل کوم مننه کوم چې هغه درمل چې دوی سره تاریخ تیر شوی او دوی مصرفول نه شول نو خپل د عام روغتیا ریاست ته تسلیم کړل چې تقریبا تر 100 ټنو پورې مقدار راځي او د 1.2 میلیون افغانۍ په قیمت لري تقریبی اټکل شوی دی چې نن د ټول ولس او د خلکو په مخ کې منګه حریقو او سوزوې.
ننګرهار ولایت ناروغان د ډاکټرانو درملتونونو ترمنځ د ناقانونه جوړجاړي له امله هم شکایت کوي. د ننګرهار روغتیا رئیس په دې اړه وویل د ننګرهار د ولایتي شورا څارنوالۍ او سیاسي عمي د بررسۍ لسانګې نه یو ګډ هیئت جوړ کړی چې د خلکو شکایتونه واوري. د ویل تر اوسه د یو ډاکټر په اړه هم دغسې کوم قانوني سند نه دی پیدا کړی، خو که وی مومي نو ارو مرو به قانوني چلند ورسره کوي.
و مو ریدل چې په ننګرهار کې ډیره اندازه درمل سوځیدلی دی، البته دغه هغه درمل وو چې تاریخ تیر شوی دی. تر لاندې خبرتیا وروسته به دا ووري چې د امریکا ولسمشر په د مصر په قاهره کې خپل وینا پیلوي. د هغه وینا په مستقیمه ډول اوري او د هغه د وینا ژباړه به واوري. البته تر لاندې خبرتیا وروسته تاسو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له و بجو د ماخام تر و بجو اوري. البته د ازادي رادیو په همدغه خبرونه کې به سوشي بي ورسته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د مرکې مستقیمه ژباړه اوري چې د امریکا ولسمشر دا اوس د قاهره په لوی پوهنتون کې راغلی دی او غواړي چې اسلامي نړۍ ته وینا وکړي. البته د امریکا د ولسمشر دغه وینا چې په اسلامي نړۍ د پاره کوي، د هغه دغه وینا په مستقیمه توګه سوشي بیروسته چې پیل کیږي تاسو به د هغه وینا واوري او د هغه د وینا مستقیمه ژباړه اوري. همداشان کله چې دغه وینا پیل شو موږ به په مستقیم ډول تاسو دغه وینا تاسو ته البته ژباړه سره واورو او له قاهره او کابل به د سیاسي څیړونکو نظریات د دې وینا په اړه له تاسو سره شریک کړو. د یادونه ورده چې د ازادۍ رادیو د دې اونۍ د ازادۍ په څپو کې پروګرام چې سات وروسته غم پیل کیږي، البته په کم کم یو ساعت کې په دغه پروګرام کې هم تاسو د جمهور رئیس اوباما د وینا په اړه د خلکو نظرونه او همداشان د سیاسي کارپوهانو نظرونه اورئ.
شکرا لکم.
تاسو اوري چې جمهور رئیس اوباما
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو خپل مستقیم نشرات تاسو اوري عادي نشرات قطع کوو. او ستپ مصر د پایتخت قاهرې څخه د امریکا د جمهور رئیس اوباما تاریخي وینا شته کړې د مخاطب مسلمانانی تاسو ته در اورو د ترجمه سره. ښاغلی اوباما وایي چې ډېر خوشاله یم، افتخار کوم چې په دغه ورځ راغلم تاسو سره خبرې کوم. زر کاله کیږي چې
of Islamic learning.
Chuda Islami Madaniyat Rawandi. Taira de Qarnun Raisi de Madaniyat Markazdi.
You represent the harmony between
yozay mushtarakan de bashariyat tarikh mukh payu.
And the hospitality of the people of Egypt.
Azada khalqo de misal khalqo de memanawazi sakhari ramanana kom. Da America.
Peace for Muslim communities in my country. Assalamu alaikum.
بارک اوباما سلام واچو خپل تماشاچان ته چې هلته د حاضر دي ناست دي.
وی میټ
موږ په داسې وخت سره راغونډیږو
بټوین دی یونایټډ سټیټس اند مسلمز اراوند دی ورلد
چې د امریکا متحده ایالاتو د خلکو ترمنځ د مسلمانانو ترمنځ یو نوې تشنج موجود دی. د غرب او د مسلمانانو ترمنځ د قانون رئیسي همکاري روانه ده او د خپل منځ کې حتی مذهبي جنگونه هم کړي دي. دغه تشنج راپیدا شوی دی، د کلونیزم په نتیجه کې راپیدا شوی دی، د ساړه جنگ په نتیجه کې رامنځته شوی
دی.
پر دې برسېره کوم بدلونونه چې راغلي دي، ډېر مسلمانان یې په دې عقیده کړي دي چې غرب د اسلام په مقابل کې دښمني کوي.
have exploited
the khalki the tashannuj tarafdar di the jang tarafdar di the mowqif khay istifada kare da galat istifada kare da
2001
and the continued efforts of these extremists to engage in violence against civilians has led some in my country to view Islam as inevitably hostile not only to America and Western countries' rights. All this has bred more fear and more mistrust. So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace. Those who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. And this cycle of suspicion and discord must end. I've come here
شاغلی اوباما وای چې زه قاهرې ته د دې لپاره راغلی یم چې د امریکا او د مسلمانانو ترمنځ یو تفاهم او احترام قائل
شم.
د شاغلی اوباما د وینا مهم ټکي به تاسو ته په نورو پروګرامونو کې در واورو.
And the dignity of all human beings. I do so recognizing the change cannot
د خغلی اوباما د وینا البته تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په نورو پروګرامونو کې په مکمل توګه واوري. البته د زینو تخنیکی مشکلاتو له امله موږ ونه شو کولای چې د وینا د اوس په مستقیمه توګه ټوله تاسو ته مستقیمه توګه باندې ژباړه واورو. البته زموږ همکاران هڅه کوي چې ډیر ژر دغه وینا تاسو ته واوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د مصر په مرکز قاهره کې د نړۍ مسلمانانو ته داوس وینا کوي. د دې وینا خبره د روان میلادي کال په پیل کې هغه وخت خبره شو چې کله باراک اوباما د جمهوریت ریاست د لوړې مراسم تر سره کړل. ولسمشر باراک اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال هم ویل چې د لویدیز او اسلامي نړۍ ترمنځ باید سوی تفاهم لري شي او د متقابل احترام پر بنسټ به اړیکې ساتو. دا اوس ولسمشر اوباما د خپل خبرو په لومړیو کې هم چې دا اوس خبرې کوي په مصر کې پام دی خبرې لومړی راغی هم دی خبره باندې تاکید وکړو چې د اسلامي نړۍ او امریکا ترمنځ د دوستۍ خبرې وکړي. باراک اوباما د دې ژمنې د ترسره کولو لپاره د جمهوری ریاست له پیله تر داننه هڅې پیل کړي دي چې د ګوانتنامو زندان وتړي. د عراق له حکومت سره موافقه کړي چې د 2010 میلادي کال تر پایه به خپل ګڼ پوځیان له دې هېواده باسي. د افغانستان او پاکستان لپاره یې بیا نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او د منځني ختیځ د سولې د پروګرام لپاره یې خپل ځانګړی استازی معرفي کړی دی. باراک اوباما پرون په عربستان کې د دغه هېواد له باچا سره وکتل او نن یې په قاهرې کې د مصر له ولسمشر سره خبرې وکړي. البته د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره د هغه د خبرو تفصیل د ازادي رادیو په نننۍ خبری مجله کې اوریدل شي. له یاد مو بسې چې د ازادي رادیو البته په مستقیم پروگرام کې چې روس خبريږي د ازادي په څپو کې پروگرام کې هم په دې اړه د سیاسي کارپوهانو نظرونه اوري او د شند خلکو نظرونه اوري. البته په دغه داوس هڅه کوي چې یو شمیر سیاسي کارپوهان چې البته دغه پروګرام ته راشي او په دې اړه خپل نظرونه ووایي. عبد الله عطایی د اسهر شریف په پوهنتون کې د اسلامي علومو ډاکټر دی، هغه به موږ سره خبرې وکړي. همداشان عبد الرؤوف هیروی د ازادي راډیو خبریال چې په قاهره کې دی، همداشان اکمل داوی افغان خبریال او په ملګرو د ملګرو ملتونو کارکوونکي به موږ سره خبرې وکړي په مستقیمه توګه باندې. زه هیله منایم چې زموږ تخنیکی همکاران دغه کسان چې مینومونه واغستل په ټلیفون کې زر تر زره وکولی شي زموږ اړیکې ټینګ کړي او موږ وکولی شي دوی سره خبرې وکړو. البته په یاد لرئ چې د ازادۍ رادیو د وی پاڼې له لارې د جمهور رئیس اوباما د مرکې د البته د خبرو او د وینا متن چې دا اوس په قاهرې کې لګیا دی له پوهنتون څخه خبرې کوي، اسلامي نړۍ ته پیغام رسوي. د هغه د وینا پوره متن په پښتو او دری ژبه باندې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مهیروي www.azadiradio.org.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو په منځنۍ صفه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په www.azadiradio.org کې مهروي. البته د یادونه ورده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وس په مصر کې د مصر په قاهره کې په پوهنتون کې دی ولوي پوهنتون څخه وینا کوي او ګڼ شمیر کسان ورته ناست دي او اسلامي نړۍ ته خپل پیغام لیږي. البته د هغه د وینا پوره متن د ازادي رادیو په وی پاڼې کې مهروي او د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم کولای شي چې د هغه د وینا په اړه معلومات واوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د مصر په مرکز کې البته د نړۍ مسلمانانو ته وینا کوي. د دې وینا خبره د روان میلادي کال په پیل کې هغه وخت خبره شو چې کله باراک اوباما د جمهوریت ریاست د لوړی مراسم تر سره کړل. ولسمشر اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین په محل هم ویل چې د لویدیځ اسلامي نړۍ ترمنځ باید سوی تفاهم لري شي او د متقابل احترام پر بنسټ اړیکی ټینګ شي. البته ولسمشر باراک اوباما د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازي وټاکه. د ګوانتنامو د زندان د تړلو مسله یو د کارونو د مهمه مسایلو نه و. همداشان د منځنی ختیځ د سولې د پروګرام لپاره هم خپل ځانګړی استازي معرفي کړ او د پخپلو خبرو کې هم همدغه موضوع ته یعنی په اسلامي نړۍ کې د سولې مسایلو ته باندې ډیر تاکید کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون په عربستان کې د دغه هواد له بچا سره وکتل او نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اسلامي امت ته د خپلې وینا تر اورولو مخکې په قاهره کې د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره هم وکتل. باراک اوباما له سعودي عربستان مصر ته ولاړ او پرون یې د عربستان له پاشا عبدالعزیز سره په ریاض کې خبرې وکړي. په قاهره کې د جمهوریت ریاست په ماڼۍ کې باراک اوباما له حسنی مبارک سره د منځنی ختیځ پر روان وضعیت وغږېدو. د دې خبرو اترو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل موږ د اسرائیل او فلسطینیانو پر مسلې خبرې وکړې. البته د فلسطینیانو او اسرائیل پر مسلو مو وای چې خبرې مو وکړې او دا موضوع مو وڅېړله چې څرنګه کولای شو د سیمې د خلکو د سولې او بریالیتوب لپاره غوره لاره انتخاب کړو. له حسنی مبارک سره د خبرو پر مهال باراک اوباما ژمن وکړه چې له دوستو هیوادونو سره به خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. دی وویل ما له حسنی مبارک سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې امریکا تایید کړې د خبرې تایید کړې ده چې او به امریکا تعهد کړي چې لزینو متحدو هیوادونو سره به په سیمه کې همکارۍ ته دوام ورکړي خو څو خلک خپلو هیلو ته ورسیږي. البته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوس د قاهره په پوهنتون کې په یو ډیر لوی تالار کې اسلامی نړۍ ته خبرې کوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
البته د یادونه ورد چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا چې دا اوس روانه ده په قاهره کې دغه وینا پوره متن د ازادي رادیو په ویب سایت کې www.azadiradio.org کې ډیر ژر لیدلی شئ.
From the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state in our union and over 1200 mosques within our borders.
The امریکا ولسمشر اسلامي نړۍ ته خبري کوي او غواړي د سولې پیغام ورسوي او د اسلامي نړۍ سره د امریکا د دوستۍ پر اړخ باندې ټینګار کوي. او البته د وینا له مخه د خبره ویل کېده چې هغه بعد منځنی ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین د سولې پر مسلو هم ټینګار وکړي. د یادونه وړ ده چې د ازادۍ په سپو کې پروګرام چې ډیر ژر به البته پیل شي په دغه پروګرام کې هم سیاسي کارپوهان او خلک د جمهور رئیس اوباما د خبرو په اړه خپل نظرونه وړاندې کوي. البته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادۍ په سپو کې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او سیاسي کارپوهانو سره د امریکا د ولسمشر د خبرو په اړه پوښتنه وکړي چې البته د ازادۍ د سپو د پروګرام په پیل کې د جمهور رئیس اوباما د خبرو لنډیز هم اوري چې البته هغه هم د ټکی چې د خپل وینا کې بیان کړی دی په دې اړه به هم معلومات ووري. ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې دا وس د مصر په قاهره کې له د یو پهنتون لوی تالار څخه اسلامي نړۍ ته خبري کوي. د اسلام البته د امریکا او اسلامي نړۍ د اړیکو د نږدې کولو او د سولې پیغام خلکو ته رسوي. د امریکا ولسمشر تر دې د مخه د متحده ایالاتو ولسمشر البته د په قاهره کې د مصر له ولسمشر بارک او بخي حسني مبارک سره خبري وکړي. سپینې ماڼۍ د اوباما د وینا له اسلامي نړۍ سره د اړیکو لپاره ډیره مهمه بللې ده. اوباما چې هڅه کوي له اسلامي نړۍ سره د متحده ایالاتو کمزوري شوي اړیکې بیرته پیاوړي کړي، له دغه هر یو فرصت څخه ګټه پورته کوي او د روغې جوړې او د درناوي پر اصل یې ټینګار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په حواله اوباما به په قاهره کې په خپلې وینا کې چې دا اوس روانه ده له اسلامي نړۍ سره د دواړخیزو ګټو او د متقابل احترام پر اساس د اړیکو د ښه کېدو لپاره خپلې ژمنې په ډاګه کړي او دا البته او هم به خپل نظریات چې په څه ډول کې دي چې متحده ایالات او اسلامي هیوادونه غي اختلافات لمنځه یوسي چې دواړه سره جلا کړي دي بیان کړي. پښتنه دا ده چې اوباما د دې وینا لپاره ولې قاهره انتخاب کړي ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو تیر اونۍ په یو خبری کانفرنس کې هڅه وکړه چې دغه پښتنه جواب کړي. وی ویل مصر د امریکا د متحده ایالاتو لوګدې مدیره هيسي ستراتیژیکي متحد د عربي او اسلامي نړۍ یو مهم هیواد په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو یو مهم غړې دي. لبل پلاوه د مصر د نفوس او اکثریت ځوانان دي او اوباما غواړي هغوی ته مستقیم خطاب وکړي. اوباما دا وینا د قاهره د هغه په هنتون په انګړ کې کوي چې د دیموکراسي پلو محصلینو د مظاهرو صحنه وا او د عربو یو لیبراله تحصیلي مؤسسه بلل کیږي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکو نجیب محفوظ هم له پامدغه په هنتون کې سبق ویلې دي او د همدغه په هنتون څخه فارغ شوې دي. خو د خپل وینا لپاره په دې انتخاب سره اوباما له زینو ستونزو سره هم مخامخ دی. د ټیکټ په پام سره چې عرب د نړۍ د مسلمانانو په سلو کې یوازې سکم 15 تشکیلوي، د خطر موجود دی چې د هغه وینا به خای د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مخاطب نه وي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې د عربو د سیاسي چارو او د امریکا د سیاستونو کارپوه میچل دین وایي د دې هدف لپاره یو بشپړ مشخص ځای موجود نه و، خو د دې په نظر قاهره یو منطقي انتخاب دی. هغه وایي زما په عقیده د اوباما اداره تر اوسه په منځني ختیځ کې له خپل رول څخه ډیره راضي او هیله منه ده او قاهره هم یو ښه انتخاب دی. هغه وایي زه فکر کوم د ښکاره ده او له هغه څه څخه هدف همدا دی چې وخی جمهور رئیس د منځني ختیځ له کونج سره علاقه لري او غواړي دلته وینا وکړي. البته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې دا اوسه وینا پیل شوې ده البته څو دقیقې مخکې د مصر په قاهره کې په پوهنتون کې وینا کوي. د یادونه وړ ده ویم چې د هغه د وینا په اړه د خلکو او سیاسي کارپوهانو نظرونه د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې مه هیروي چې څو دقیقې وروسته به دغه پروګرام پیل شي.
محل کے اسے گلے سے مات زڑا پتھر پہ اسے تو پتنگ لکھم محل کے اسے بھولے سے مات جڑا پتھر پہ اسے تو پتنگ لکھم محل کے اسے خلقنا زد سے پوتا وب دیکھو سے ما پر غزل کے اسے دیکھو سے ما پر غزل کے اسے آبد خلقنا زد سے پوتا وب دیکھو سے ما پر غزل کے اسے دیکھو سے ما پر غزل کے اسے تو پتنگ لکھم محل کے اسے تو پتنگ لکھم محل کے اسے گلے سے مات جڑا پتھر کے اسے تو پتنگ لکھم محل کے اسے